द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردن خدای وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شروع یا چرشنبه ورځ د کال 2019 جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار شپه، افغانستان کې ویني می، او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، 13 ورځ د افغانستان چارواکو په خلې کړه چې د بادغیس ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو وسلوالو لخوا حمله کې 13 کسان وژل شوی چې په کې زیاتره حکومت یې اسکر دي. شام کې د امریکا ملاتړي شام جمهوری وسلوالو د دې خبرې پخلی کړي چې د داعش 15 وسلوال یې نیولي چې پکې دوه امریکایي، دوه پاکستانی او یو آیرش دی. او برما په خپل پوز غک کړي دی چې مسلمان اکثریت صوبه راکین کې د یاغیانو پر ضد عملیات شروع کړي. قدر مردونکو، تاسو ته به یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوم. سره اوسې په ولزو د خبرونو تفصیل ته. 13 ورځ د افغانستان چارواکو په خلی کړه چې د بادغیس ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو وسلوالو لخوا حمله کې 13 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره حکومتي اسکر دي. ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ وایس اف امریکا ته ویلي چې طالبانو په دوو ولسوالیو کې امنیتي اسکرو په پوستو یرغلونو کې 21 افغان اسکر او پولیس وژل دي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. ولایتي حکومت ویان جمشید شهابی د اتوار د شپې نه وخته د دغه پیخي پخلی کړي او وایي چې 15 وسلوال یې هم په دغه محل وجلی او لس نور جوبل کړي دي. بلې خوا د طالبان ویان قاری سیف الله احمدی داوا کړی ده چې 2 نه زیات اسکر یې وجلی دي او د دوی نوې وسله هم ترلاسه کړې ده. 13 ورځ په پکتیکا ولایت کې د یو بازار مینس کې په بم چاودنه کې لس کسان وژل شوي او 14 نور جوبل دي. دا خبره د صحت چارواکو او ځایي پولیسو کړې ده. د پاکستان پولیس سره سیلم په جاني خیل ولسوالۍ کې د دغه پیښې چا هم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. شام کې د امریکا ملاتړي شام جمهوري وسلوالو د دې خبرې پخلی کړي چې د داعش 15 وسلوال یې نیولي چې پکې دوه امریکایي، دوه پاکستانی او یو آیرش دی. د شام جمهوری وسلوالو ویان مصطفی بالی د وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي چې دغه کسان یې د دسمبر میاشتې په 13 نیټه په داریزور صوبه کې د خصوصي عملیاتو په وخت نیولې دي. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې ګڼ شمېر بې کوره شوي خلکو ژوند یې محفوظ کړی دی، کوم چې د دې وسلوالو هدف و. ویان ویلي دي چې دوی ته معلومات ورکړل شوي وو چې د داعش وسلوالو لخوا بې کوره شوي کډوالو په هدف کولو لپاره پلان تیار کړی شوی دی او د دغه معلوماتو پر اساس خصوصي عملیاتو کې دغه وسلوال ونیول او اوس دې وخت په بند کې دي. د زیاتوي چې د نیول شو کسانو نه تاسو پوښتنه روان دي او نور معلومات به ترې هم ترلاسه کړل شي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د شام نه به د 2000 امریکایي پوځیانو راوستل په مناسب رفتار سره کوي، خو دغه مهال به د داعش پر ضد جګړه هم جاری ساتي. صدر ټرمپ پرون ویلي چې د شام نه اسکرو د راوستلو لپاره هیڅ کومه نیټه نه ده اعلان شوې او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا خبر غلط چاپ کړی شوی و. د صدر ټرمپ دسمبر 19 نیټې اعلان نه اخیستل شوی دغه خبر کې ویل شوی و چې امریکا زر تر زره د شام نه خپل اسکر وستل غواړي، د کومې په اړه چې حکومتي چارواکو ویل لږ تر لږه یوه میاشت به اخلي. د امریکا د صدر امنیتي چارو سلاحکار جان بولټن پرون په اسرائیل کې د یوې وینا په وخت ویلي وو د امریکا پوځ به شام کې تر هغې پورې وي تر څو چې یې داعش ته دغلته ماتې نه وي ورکړي. د امریکا د صدر امنیتي چارو سلاحکار جان بولټن دې وخت ترکی په سرخار انقره کې دی، چرته چې به د دوه مهم موضوعګانې په شام کې د کورد وسلوالو سره د امریکا په مرستو د ترکی اندېښنو او شام نه د امریکایي پوځ په ویستلو د ځایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ترکی د صدر ویان ابراهیم کلیم د جان بولټن د سفر په حق له میډیا سره خبرو کې ویلي د امریکا یو استازي د ترکی نه یو نامعقوله غوښتنه کړې ده چې د شام کورد وسلوالو ته د تحفظ ورکي. یاد دی وی چې امریکا د شام کورد وسلوالو د داعش پر ضد جګړه کې کلک ملاتړ کړي او ترکی دغه ډله ترخګر ډله بلی وای چې په ترکی کې د پی کی کی وسلوالو کوردانو سره اړیکې لري، کوم چې په ترکی کې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د شام نه امریکایي پوز د وستلو په حق له د صدر ټرمپ په ټویټ ترکی کې تاثر ورکړی کېده چې ګنې ترکی ته د وای پی جی کورد وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو اجازه ورکړه شوه. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی وو امریکا اوس هم په تګلار کې دا خبره شامل ده چې ترکی د شامی کوردانو سره د کوردانو سر پرې کولو ته پرې نګدي. هغلی جان بولټن هم ویلي چې د ترکی د هر ډول پوځي عملیات په د واشنگټن سره په همکاري تر سره کیږي او د امریکا صدر غواړي کوم مسلوال چې د امریکایي پوز ترڅنګ داعش پر ضد جنگیدلی هغوی ته دې کوم څه زیان ونه رسول شي ترکی په سمدستي توګه د امریکا اندېښنې رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې د افغانستان ته چرته چې د افغانستان چارواکو تیر او رسپخلې کړي چې د باید بادغیس ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو لخوا په حمله کې دیرش کسان وژل شو دي چې پکې زیاتره حکومتي عسكر دي. په دغه حق لبالي نور تفصيل تاسو زموږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان د بادغیس ولایت د امنیتی شورا مشر عبدالعزیز بیگ وایس اف امریکا ته پخلی کړی د طالبانو لخوا د دغه ولایت په دوه ولسوالیو په شو بریدونو کې یو افغان عسکر او پولیس وژل شوی دی. د عبدالعزیز بیگ تر مخه په دغه بریدونو کې نه امنیتی عسکر جوبل شوی هم دی. د بادغیس صوبې حکومتي وین جمشید شهابی تر مخه د غبریدونه د شپې ناوخته تر سره شوی او زیاتوی په جوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوی او 10 نور یې جوبل کړی دی. د افغان طالبانو وین بیا ادعا کړې ده چې جنگیالوی په بریدونو کې 2 امنیتي عسكر وجلی او په لویه پیمانه وسله هم قبضه کړې ده. تیر ورځ بیا د افغانستان د پکتیکا ولایت په یو بازار کې بمی چاودنه شوی چې پکې د هسپتال د چارواکو تر مخه 10 تنه وجل شوی او 14 نور جوبل شوی دي. د پاکستان سره په پوله پرته جانخیل ولسوالۍ کې شوی د غبرید پړه لا تر دې دما چا په غاړه نه دا اغسته. په افغانستان کې تشدد د تازه پیښې په داسې محل توند شوی چې 2 وړاندې طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسیدو په مقصد د امریکا سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویان امریکا غږ سره په مرکه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی او ویلي دي امریکا سره د خبرو یو نوی پړاو پیلیدونکی دی خو زیاتی د دغو خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب ویان ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و خو ځینې سرچینو ویلي دا غونډه ځکه ځنډول شوې ده چې طالبانو نه غوښتل د افغان حکومت پلاوي سره په دغه غونډه کې وویني. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه هم په کلکه رد کړي چې وایي د طالبانو استازي د روانې میاشت په پای کې په سعودي عرب کې د افغان چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار شوي دي. په 13 دسمبر میاشت کې چې د عرب امارات په ابوظبي ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر لپسې 2 خبرې وشوې دا غي 100 وروسته نیویارک ټایم د رسپانې خبر خپور کړی چې امریکا غواړي د افغانستان نه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په دغې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکې ولسکرنه جګړه د دغه هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کیږي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه تقریبا 1 کرب ډالر ورباندې لګېدلي او شاوخوا 2400 امریکایي پوځیانو په ګډون 1.5 لک کسان پکې وژل شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د بلوچستان صوبې د صحت چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د 50 کالونو د کم عمر ماشومان او د مور په خېټه چې کم ماشومان دي نو هغوی د متوازن غذا د کموالي څخه د کموالي سره مخ دي او هم د دغې له وجې د 50 کالونو د کم عمر یا د پیدایش په وخت باندې د دغه ماشومانو د مرګ شمیره هم اضافه لري. په دغه حق له نور تفصیل زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي ویي هلته تر نیمایي زیات ماشومان د خوراکي کمی سره مخ دي چې له وجې 44% ماشومان لنډ کمته پاتې شوي دي. ډاکټر امین مندوخیل چې د بلوچستان د غذایی چارو د حکومتي ادارې مشر دی ډیوا ریډیو ته ویلي چې حکومت د خوراک د نړیوالې ادارې په وړاندیز په وزیلو کې د ماشومانو د خوراک د کمی په اړه بیړنۍ حالت پر ځای کړی دی. او هلته کور پکور د زنګړی خوراکونو پیکټونه وشل کیږي. شغلی مندو خیل وویل چې د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده د صوبې په ټولو یعنی 300 ضلعو کې بیړنۍ غذایی حالت پر ځای کړی دی او مرستو کار به د دې کال د مارچ په میاشت کې پیل کړي. د نوموړي په وینا هلته 10% ماشومان د زیږیدنې په لومړۍ میاشت یا بیا په کال کې دننه ژوند له لاسه ورکړی دی او د ده په وینا د خوراک لکه می سره مخ ماشومانو کې ذهني صلاحیت او د کار کولو استعداد هم تر نورو کم وي. د خوراک د کمی د مخنیوي د ملي ادارې مرستیال مشر ډاکټر امداد اسکزی وویل په بلوچستان کې د خوراک د کمی لوی علت بې وسي، وچکلي او د کښت و کروندې وچوالی ده. ډاکټر اسکزی وایي په بلوچستان کې نږدې 2000 ښځینه روغتیایي مامورینې د خوراک د کمی د شدت معلومولو لپاره کور په کور سیړنه کوي او ډیر زر به د اغیزمنو ماشومانو ته د خوراک ځانګړي پستې ورورسول سي. د پاکستان حکومت په تکرار سره ادعا کوي چې بلوچستان په طبي زیرمو شتمنه صوبه ده چیرې چې د ګیس، تیلو، سرو زرو او د مرمر ډبرو په ګډون د یو شمیر ګران بیا کانو ذخیرې سته چې هر کال په اربونو روپۍ ګټه لري. خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په وروستیو کې پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي وو چې مرکزي حکومت د صوبې د طبي زیرمو د ګټو ډیر لږ برخه ودوی ته ورکوي.
دا وزم همکار کلسوم کاکړ چې تاسو ته د بلوچستان په حق باندې د راپور وړاندې کوو. اوس هم تاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د اقتصاد ستونزې باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ک یو خواته د عرب ملکونو سفر کړی دی. د آی ایم ایف یا د مرستو نړیوال چې کوم اداره ده د هغې څخه یې هم خپل خبرې ترې جاری ساتلې دي. د دوه ورځې وړاندې د عرب اماراتو د اقتصادي چارو یو مشر او دغلته کې ولیعهد د پاکستان سفر کړی وو او پاکستان ته په دغه خپل سفر کې نوموړي د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. د 6.2 اربه ډالر یادې دي او دغه کې ځینې پیسې هغه د تیلو په مت کې به ورکول کیږي، یعنی تیل به پاکستان ته ورکول شي او بیا دغه واپس دغه پیسې به پاکستان بیا په قلار باندې په اسانو شرایطو واپس عرب اماراتو ته ورکوي. د عرب اماراتو لخوا دغه مرستې پاکستان ته په کم شرایطو ورکړې شوې دي؟ دغه هم یو مهمه پوښتنه ده. د دغه پوښتنې ځواب د پاره ورزو د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان دغه راپور په لوتا راځي جوړ وکړو. شو
د اقتصادي چارو څېړنکاران وایي د متحده عرب ایالاتو له لوري پاکستان لپاره د قرضونو او په پور د تیلو ورکولو لوزنامه یو داسې پرمختګ دی چې د هیواد د معاشي او اقتصادي صورتحال له وجې اغېستلې ضروري ګڼل کېدل. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان په وینا تر اوسه چې دواړه هیوادونو له لوري د دغه قرض سره تړلي شرطونه نه دي څرګند شوي، خو د ده په وینا دا ډول قرضونه د دوه اړخیزه ګټو په اساس وي او د تجارتي او مالی کومک لاسته کولو دپاره د هیوادونو ترمنځ سیاسي رول هم ډیره مهمتیا لري. په دې هکله نوموړی زیاتوي
اوسا پورې خو د دې شرطونو باره کې څه تفصیلات نه چې کوم دی د پاکستان حکومت کار کړی دي او نه د یوهي حکومت کار کړی دي. چیرې دا کوم پیسې مونږ پاکستان ته قرض ورکوو دغه کو نو د دې شرایط پسې دي نو مې دي چې دفاعي تعاون یا فوجي تعاون یا سیاسي مرسته چې کومه در دا به خامخا د پاکستان نه غواړي او کې دي چې دا پاسیبل دی چې پاکستان دې طرف ته اګری کړی وي. زما خپل خیال دا دی چې سیاسي دغه باندې میدان باندې خو پاکستان ورته پورا خپل سپورت ورکی د یمن مسلې باندې دغه باندې خو داسې ډېر پختاره کم فوجي تعاون چې څنګه یو ای یا سعودي عرب غواړي نو کې دي چې هغه چې ډېر پختاره باندې د پاکستان طرف نه سپورت نی.
د متحده عرب ایالاتونو ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان د پاکستان سفر په محل چې مجموعي توګه د 6.2 اربه ډالرو قرضونو ورکولو لوزنامه اعلان شوه چې په دغه کې 3.2 اربه ډالر د تیلو په شکل کې او پاتې 3 اربه ډالر نقد پور ورکول کیږي. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور په وینا هر څو چې دغه د متحده عرب ایالاتونو او د دې نه وړاندې د سعودي عربستان څخه اغیستې شوې قرض او په پور د تیلو لوزنامې په سمدستي توګه د پاکستان د اقتصاد خراب وضعیت په سمولو کې ضروري ګڼل کیږي، خو نوموړی وایي پاکستان تبا لکه د تیرو قرضونو د دغه اوسنۍ لاسته کړې پورونو بیرته ورکولو هم غور کول وي، او د دې دپاره په کار ده د نړۍ سره د قرضونو په ځای تجارتي موقعو او اړیکو ښه کولو هڅې وکړي.
چیلنجونه خو بېشکه چې دنو سیوا دي ډېر دي، او دا چې مونږ ته کوم پیکیج کوم ته چې دي بیل اوټ پیکیج یا مونږ سره د امداد د پیکیج دی دا وته وایي، نو دا خو په هر حال قرض قرض ده پاکستانی معیشت باندې چې دا به واپس ادا کول غواړي، سره د دې د سود هغه هر څومره کم دی خو بیا هم دی او به واپس ورکول غواړي، نو مونږ لا تر هغه وخته کله چې د دې واپسي شروع کیږي تر هغه وخته پورې به مونږ له اکسپورټس خپل بڑاول پکاري چې مونږ پیسې وګټو او ډالر کې پیمنټس واپس وکړې شو، نو هغه خو ظاهره ده چې ډېر خوشپهمي مونږ نشو کولی چې داسې بګنی مونږ په دې لږ وخت خپل اکسپورټس بڑاو کړې شو او بیا به دا قرضې واپس کړې.
د متحده عرب ایالاتونو څخه اعلان شوی قرضونو په ډول د دې وړاندې د سعودي عربستان څخه هم د پاکستان د پاره مالی پیکیج لوزنامه ترسره شوی چې د هغه لوزنامې تر مخه 3 ارب ډالر نقد او پاتې 3.2 ارب ډالر د تیلو په شکل کې قرض به ورکول کیږي. د راپورونو تر مخه د سعودي عربستان لخوا په 3 ارب ډالرو کې 2 ارب ډالر پاکستان ته ورکړل شوی دی چې په دغه قرضی د سود کچا 3.3% خودل کیږي، او پاتې 1 ارب ډالر قرض به روان کال د فروری په میاشت کې پاکستان ته ورکول کیږي. سیړنکاران وایي د نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره چې هم د پاکستان له لوري د قرضونو او مالی کومک په اکله خبرې اترې ترسره شوې دي، خو دغه خبرې اترې لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، او د پاکستان لپاره IMF څخه مالی پیکیج لاسته کول هم یو ضروري چیلنج ګڼل کیږي. احسان محمد خان، VOA، ډیوا، پېښور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
امریکا د صدر امنیتي چارو سلاکار جان بولتن دا وخت د ترکی په سرخار انقرا کې د چرته چې بده دی دوه مهم موضوعګانې په شام کې د کورد وسلوالو سره د امریکا په مرستو د ترکی اندېښنو او شام نه د امریکایي پوس ویستلو د ځی چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د شام نه به د 2000 امریکایي پوځیانو راوستل په مناسب رفتار باندې کوي، خو دغه مهال به داعش پر ضد جګړه هم جاری ساتي. دا خبرې او دا پرمختیاوی په داسې حال کې شوې دي چې شام کې د امریکا ملاتړي شام جمهوری وسلوالو د دې خبرې پخله کړي چې د داعش 15 وسلوال یې نیولې چې پکې دوه امریکایي، دوه پاکستانی او یو آیرش دی. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا سره د یوې مرکې په وخت د امریکا مرسته لرونکي د شام ډیموکراتیک فورسز ویان مصطفی بالی د دغه خبرې پخلی کړی دی چې د داعش په 15 نیول شوي وسلوالو کې دوه امریکایان، دوه پاکستانیان او یو د آیرلند وګړي دی. څوک چې د دسمبر په 13 د شام په ختیځ کې د خصوصي عملیاتو په وخت نیول شوي وو، نوموړي ویلي چې دغه عملیاتو سره په درزونو بې کوره شوي کسانو ژوندونه بچ کړي شوي دي. بالی وایس اف امریکا ته ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زمون خصوصي ځواکونو ته داسې معلومات ترلاسه شوی چې د داعش وسلوال د هغه عامو کسانو پر ضد د یو برید پلانینګ کوي، کوم چې خلک چې د جنگي سیمو څخه په تیښته دي. نوموړي ویلي چې دوی دغه عملیات د ورکړې شوی معلوماتو په بنیاد باندې کړیو او 15 کسان یې نیولي وو، څوک چې اوس د دوی په کید کې دي. ویان بالی ویلي چې دغه کسانو په اړه نور تفصیلات معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. نوموړي ویلي چې نور زیات وسلوال به په راتلونکو ورځو کې نیسي. دا په داسې حال
حال چې د امریکا مرستې لرونکي ځواکونه لګیا دي پرمختګ کوي. دا په داسې حال چې د شام څخه د امریکایي ځواکونو د اوباسلو په اړه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیر ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې د شام څخه د امریکایي ځواکونو اوباسلو کم وخت نه دی ټاکل شوی. نوموړي د امریکا نیویا ټایم رسپانې پورې د ټوکې کولو په وخت وویل چې د دسمبر په 19مه د نوموړي د شام څخه د امریکایي ځواکونو د اوباسلو اعلان یې غلط بیان کړی چې ګنې دغه عمل به په سملاسي ډول ترسره کیږي. د دغه ګام په اړه د صدر ټرمپ د انتظامی چارواکو هغه وخت اندازې څرګندې کړې وې چې دغه عمل باندې به نږدې دیرش ورځې لګي. جان بولتن څوک چې د صدر ټرمپ د کامی امنیت سلاحکار دی، نوموړي د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ اسرائیل ته د یوې دورې په مهال ویلي وو چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته پورې په شام کې وي تر څو چې داعش ته ماتې نه وي ورکړی شوې. نوموړي دا هم ویلي وو چې د صدر ټرمپ انتظامی ته د ترکیې لخوا داسې یقین ورکړی شوی چې د امریکایي ځواکونو ملګري کوردیش وسلوال به نه په هدف کولی شي. ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلی وو لکه څنګه چې زه وړاندې په خپلو بیانونو کې واضح پاتې شویم چې موږ به د یوې مناسبې مرحلې د لارې د شام څخه وځو. نوموړي دا خبره هم په دغه موقع تکرار کړې چې د داعش پر ضد جنگ به جاری ساتي او هغه هر څه به کوي کوم چې دوی لازم ګڼي. کله چې صدر ټرمپ د عسکرو د اوباسلو اعلان کړو، نوموړي په ټویټر ویلی وو چې موږ په شام کې داعش ته ماتې ورکړې. د صدر ټرمپ لخوا د شام څخه د امریکایي ځواکونو پلان کړی شوی اوباسل د نوموړي د کامی امنیت چارواکي او اتحادیان حیران کړي وو چې ورسره د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو په شمول نورو احتجاجونه ریکارډ کړي وو او دا چې د نوموړي د دفاع سکرتر جیم ماتیس د استعفا سبب هم جوړ شوی وو. خو د اتوار یا یکشنبې پر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات وروسته تیر ورځ نوموړي د شام نه د امریکایي ځواکونو اوباسلو په اړه د ترکی چارواکو سره خبرې کړي دي چې د ترکی ځواکونه به په کوردیش وسلوالو یا جنگیالو باندې چې د امریکایي ځواکونو سره اتحادیان پاتې شوي باندې بریدونه نه کوي. ترکی په شام کې میش کورد وسلوال د ترکی د کوردستان یا پی کے کے سره تړلي کسان بولي. هغه ډله چې د ترکی په جنوب ختیځ کې د اوږدې مودې راهسې تاوتریخوالي ته لمن وخلې. اخوا د ترکی صدارتي ویاند ابراهیم کلین د امریکا لخوا په انکارا باندې دغه سفارتي غږ چې د شام کوردیش ملیشي یا وای پی جی د امنیت ضمانت ورکړي غیر مناسبه بیان کړي. د دسمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ لخوا د عسکرو باسلو اعلان په ترکی کې داسې غستل شو چې غنی ترکی ته د وای پی جی پر ضد د پوځي عملیاتو کولو لپاره لاره هواره شوه.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د بشری حقوقو عالمی تنظیمونه، نړیوال خبری ادارې او د غربي ملکونو سیاسي مشران د سومیاش تراسي د چین د سینکیانګ سیمې د یوغور مسلمانانو په لوی شمیر کې د بیګار کیمپونو غونډې ودانو کې فراغونډولو د چین په حکومت اعتراضونه کوي. نن په دې موجود الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه د یو تفصیلي معلوماتي رپورت نه علاوه د رایټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلي رپورت هم خور شوی دی. د الجزیره په ویب پاڼه د چاپ شوی رپورت سرخط دی چین د مذهبي اسلام سوشلیزم سره د برابرولو لپاره یو قانون منظور کړی دی. الجزیره د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې چین یو داسې قانون منظور کړی دی په کوم کې چې ویلي شوی دي چې راتلونکو 15 کلونو کې به د دین اسلام کړه وړه د چین د ثقافت او د کلتور کړه وړو سره سمولې شي. دا نوی قانون یقینا چې د چین د حکومت په مذهب باندې د عمل تور طریقو له د نوی سره د یو جدا شکل ورکولو تازه اقدام دی. د چین د انګریزي ژبې د لوی اخبار ګلوبل ټایمز خبر دی چې د اتو اسلامي انجمنونو نمائندگانو سره د ملاقاتونو نه پس د چین سرکاري چارواکي په دې سلا شوی دي چې د مذهبي اسلام کمیونیزم سره د برابرولو او د مذهب د چین کړه وړه سره د سمولو لپاره اقدامات پکار دي. اخبار په دې لړ کې نور څه تفصيلات او د اسلامي انجمنونو نمونه نه دي ښکاره کړي. بلخوا د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو په موضوع د رایټر خبر رسانی ادارې د رپورت سرخط ته چین وایي چې په سینکیانګ کې د سر دوباره تعلیم ورکولو د مرکز رفتار به سړولې شي، خو بیا هم چین د دې کیمپونو مرسته کوي. د رپورت په شروع کې د چین د حاکمانو د خلی لیکلې شوې دي چې چین به د یوغور مسلمانانو د توندلاریتوب نه د بچ ساتلو لپاره دوی ته د سر دوباره تعلیم ورکولو عمل نه لاس په سر کیږي، نه ځکه چې دا ډیر کامیاب روان دی. البته دې کیمپونو ته د لیګونکو یوغور مسلمانانو شمیر به راکمولی شي. د لکونو یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو خلاف د بشري حقوقو مرستیالانو، دانشورانو، خارجي حکومتونو او ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو مرستیالانو د چین په حکومت ټکونه جاری ساتلي دي. د چین حکومت تیره هفته دریو کیمپونو ته د رایټر په شمول د خارجي خبريالانو د یوې وړې ډلې د بوتلو بندوبست هم وکړو. دین علاوه چین تیرو ورځو کې د روس، انډونیشیا، هندوستان، تھائیلینڈ او د کازاکستان سفارتکار هم درې کیمپونو ته بوتلی دي. د سینکیانګ گورنر شهرت زاکر خبریالانو سره د خبرو اترو په موقع په دغه کیمپونو کې دونکو اعتراضونه بې ځایه وبلل، خو دا هم وی چې وخت ریدو سره سره به د کیمپونو ته د لیګونکو کسانو شمیر کمولی شي. البته شهرت زاکر موجوده وخت کې کیمپونو کې د پرتو خلکو شمیر ښکارانو کو خدای ضرور ویل چې دا لس لکه نه دي. بلخوا د جرمنی په میونخ ښار کې د یوغورو د جلاوطن عالمی کانګرس ویان دلشاد رشید رایټر ته ویلي دي چې د چین حکومت د یوغور مسلمانانو د راغونډولو او بندیوان ساتلو لپاره د توندلاریتوب بانی جوړی. دوی په اصل کې د یوغورو په مکمل توګه نوغی وستل غواړي. رایټر په خپل رپورت کې د بشري حقوقو د ګوندونو او د کیمپونو نه دراوتو کسانو د خلی لیکلي دي چې د کیمپونو دننه حالات ډیر خراب دي او په دې کې پرتو مسلمانانو سره بد سلوک کیږي. خبريالانو دا هم ویلي دي چې د زینو کیمپونو د دورې په وخت په کلاسونو کې ناستو زینو الکانو دوی ته د زړه د پاسه نه خواله خندا وکړه او نورو ټولو د خپلو کتابونو نه سر پورته نکو. په کلاسونو کې راغون کړی شوی یو غور مسلمانانو الکانو ته په چینه ژبه کې سبق خودلې کېدو. رایټر د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د 15 غربي ملکونو سفیرانو تیر کال د سینکیانګ ستر چارواکي شین خوانګو ته یو چټی لیږلی و او د ته کیمپونو کې د پروتو خلکو په حق له د خپل فکر مندوخ کارا کولو د پاره د سره د ملاقات غوښتنه کړې و، خو د سفیرانو سره ملاقات ونکو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503 003.
سگم پانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی او دے نا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے نا او دے نا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے تانا دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا نا دیم تانا ندیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا نا پاما گا ما دا پاما پا ندا نی سانی دا پا سانی دا پاما گا ما ما پا ما پا گا ما گا رے سا پاما گا ما دا پاما پا ندا نی سانی دا پا سانی دا پاما گا ما ما پا ما پا گا ما گا رے سا دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا ندیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا سانی دانی سانی دا پاما پا گاما پانی سارے گورے سانی دا پاما پا گاما پاما گرے سا سانی دانی سانی دا پاما پا گاما پانی سارے گورے سانی دا پاما پا گاما پاما گرے سا دیم تانا دیم تانا دیم
dim tana dim tana dim dim tana dim tana dim tana dere tani dere na dim tana na dim tana dere tani dere na dim tana na dim re ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa sa ni sa ni da pa ni da pa ma da pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma